द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی او زیم سمینا احسان نن د زیارت ورځ نن د ایتوار ورځ 2014 کال د دسمبر څلورمه نیټه ده په پاکستان کې وخت شوی دی د سهار شپږ په افغانستان کې دی د سهار پنځ نیمې په واشنگټن ډی سی کې د خالی د ماسپوتن اته بجې دی او د دسمبر دریمه نیټه ده د دی ریډیو سارانه خبرونې نیم ساعته خبری خبرونې نه شروع کیږي تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه به په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته د افغانستان په سر جوړ شوی هارت اف ایشیا کانفرنس ته د پاکستان د وزیر اعظم خارجه امور او سلاکار سرتاج عزیز هم رسیدلې تمه ده چې په اعلامیه کې به افغانستان کې امنیت تجارت او تعلیم په اړه ګټورې مرستې اعلان شي د شامی فوز وینا ده چې مشرقي حلب یاغي قبضه لاندې علاقو نیمه برخه کنټرول حکومتي عسکرو ترلاسه کړی دی
بیګاشپی د شام حکومتي عسکرو د اتحادي پوس په مرستو د حلب یوې بلې ضلع طارق الباب کنټرول هم ترلاسه کړی دی
د امریکې د منتخب صدر ډونالد ترامپ او د تایوان صدر میرمن تای اینګ ترمنځ په ټلیفون خبرو چین د خفقان څرګندونه کړې
د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي په دې لړ کې امریکې ته د خفغان اشاره ورکړې دي او دا خبره د ټولو ته پډا غوي چې د نړۍ په مخ صرف یو چین دی او تایوان د چین یو نه بلیدونکې برخه ده
سرټ کې تاسو اوریدل باندې کوست خبرونو تفصیل په پاکستان وزیر اعظم د پارا سلاکار سرداج عزیز د خالی پورس د هند امرتسر ریاست ته رسیدلې د دې تګ مقصد په هارت اف ایشیا کانفرنس کې برخه اخیستل دي د خارجه دفتر ویان نفیس کریا وای پاکستان ځکه په دې کانفرنس کې برخه اخلي ولې چې په افغانستان کې د امن او ثبات راوستو د پارا ګامونو او کوششونو کې د خپل کردار لوبولو ژمنه لري دغه کانفرنس په دریم او څلورم دسمبر کېږي وړاندې ویل کېدل چې هند له طرفه پاکستان کې کېدونکي سار کانفرنس نه ډډه کولو پس به پاکستان هم هارت اف ایشیا کانفرنس کې برخه وانخلی خو چارواکي وای پاکستان نړۍ ته د خودل غواړي چې د هندستان د څوک چې په سیمه کې امن نه غواړي امریکا او روس په دې خبرو کې مصروفه دي چې په شامی خار حلب کې جنگ ودرولو لپاره سفارتي ډډ لاک ختم کړي دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری کړې هغه زیاته کړه را روانه هفته په جنیوا کې به د امریکا او روسي سفارتکاران اینی او په دې لړ کې به خپلو منصوبو باندې بحث کوي په روم کې د خپل ایتالوي همنصب سره د خبري کانفرنس په موقع جان کیری په دې زور راوستو چې حلب کې په حالاتو قابو موندلو لپاره د مسلسل کوششونو ضرورت دی بلخوا د شام د فوز ترجمان خبری ادارې بی بی سی ته ویلي مشرقي حلب کې د یاغیانو قبضې لاندې نیم په نیمه علاقه شامی فوز په کنټرول کې اخیستې جنرال سمیر سلمان تر مخه امکان دی د یوې هفتې دننه دوی په حلب مکمل اختیار ترلاسه کړي د دې بیان نه مخکې د شام فوز د حلب یوه بله ضلع طارق الباب د یاغیانو قبضې نه راخلاصه کړې وه په ښار کې په دې وخت دوه نیم لکه خلک ګیر دي او په زرګونو ښار پرېښودی دی د ایران خارجه وزیر روانه هفته د امریکا په کانګرس کې د هغه قانون د منځوري غندنه کړې چې پکې په ایران د پابندیانو غزولو خبره شوې محمد جواد ظریف ایرانی میډیا ته ویلي دا ښایي چې د امریکا حکومت څومره ناباوري دی هغه زیاته کړه امریکا د خپلو ژمنو پر ضد ګام اخیستی د زیارت پر وروسته د امریکا سینیټ د نورو لسو کالو دپاره په ایران پابندیانې برقراره ساتلو په حق کې ووټ اچولی د امریکا نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ د تایوان صدر اتسای سینګ وین سره په ټلیفون خبرې کړي او د پرمختګ چین بیچینه کړی دی چین وایي د 1200 منټو په ټلیفون د دې خبرو سره به د امریکا او چین ترمنځ په تعلقاتو کې هیڅ بدلون رانه شي خو څیړنکاران وایي چین به ضرور په دې نظر ساتي چې ډونالد ترامپ صدارت سنبالولو نه پس هم د تایوان سره رابطه کوي او که نه اګر چې امریکا د تایوان ملاتړ کوي خو د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د 1971 راهیسې هیڅ قسمه رابطه نه ده شوې د امریکا د کانګرس ځینې ریپبلیکنز غړو د ټرمپ دا ګام ستایلی دی د امریکا کالیفورنیا ریاست په اوکلند ښار کې یو ګودام کې اور لګېدو د لاسه لږ تر لږه 9 تنان مړه شوي خو چارواکي وایي د غشمیره سلویښتو ته رسېدی شي دا اور په یو ګودام کې لګېدلی و د اوکلند په اور قابو موندلو د ادارې مشر تر مخه لږ تر لږه د 15 تنانو د رکبو څخه پورې نه دی معلوم د امریکا یو پخوانی فوزی او قیدی د امریکا صدر براک اوباما نه د بخښنې خواست کړی. باو برګډیل په 2009 کې د افغانستان پکتیا ولایت کې پر ځای وو او بغیر د اجازه خپل ځای پرېښودی وو، چې ډیره پس طالبانو هغه ونیولو او 15 کالو پورې ځان سره قید وساتلو. کچری هغه ته د صدر اوباما لخوا بخښنه ورکړی شوه، نو په اپریل کې د هغه پر ضد د فوزی کورټ مارشل شروع کولو فیصله هم ختمېدی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته تاسو نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې وړاندې کوو. تاسو ته وس تفصیلي رپورټونه په مهمه موضوعاتو باندې. تر ټولو مهمه موضوع چې د سیمې افغانستان، هندوستان او پاکستان سره تړلې ده، هغه هارت آف ایشیا کانفرنس ده. هارت آف ایشیا کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د هندوستان امرتسر ریاست ته رسیدلې ده، او هلته کې به د افغانستان د آینده په حواله سره سیمه ایز مشران خبرې اترې کوي. په دې اړه تفصیل کلیم افضل ناورو.
د هند په امرتسر ښار کې هارت آف ایشیا کانفرنس ته د نړۍ یو شمېر مشرانو تر څنګ د پاکستان د وزیر اعظم خارجه امورو سلاکار سرتاج عزیز هم رسیدلی. نن د کانفرنس ډیره مهمه ورځ ده، او د نړۍ مشرانو تر څنګ د افغانستان ګاونډي هیوادونه به هم په هغو موضوعاتو خپلې رای ورکوي د کومې د مخې په افغانستان کې د بیړني حالاتو، د ترهګرۍ مخنیوي، امنیتي ذمهواري او تعاون سره سره غربت او تعلیم کچه په سیوا کولو هم ژورې خبرې او ژمنې وشي. په افغانستان کې تجارت ته وده ورکولو او بیا د هیواد روانه ویجاړه اډانه جوړولو په غرض به د نړۍ دا مشران خپلې مرستې اعلان کړي. د غونډې مشري به د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هند وزیر اعظم نریندر مودي کوي. دواړه مشران به د هارت آف ایشیا کانفرنس د ایجنډې پرته هم دواړه خیزه ملاقات کوي، چې مقصد افغانستان ته د هند پوځي مرستې سیوا کول او د ایران چابهار بندر نه د هوایي تجارت ترمنځ ولاړ خنډان د لرې کولو هڅې به کوي. د کومې مطلب پاکستان لخوا راولاړ شوي بندیزونه به هم په پام کې راولي. د هند په افغانستان کې څه کردار پاتې شوی او بیا د افغانستان په سباون کې به تر څومره حده پورې دوی مرستې کولی شي؟ سیړنکار پیر زبیر شاه وایي،
هند اوس موږ وینو چې د نږدې وختونو کې په افغانستان کې حکومت د کردار دی، هغه کې موږ یو اضافه وینو. هند هلته ډېر زیات کارونه هم کړي دي، پارلیمنت بلډینګ یې ورته جوړ کړی دی، چابهار پورټ ورته جوړ کړو، ورسره ورسره هند چې افغانستان فوج دی او پولیس دی هغوی ته ټریننګ کې هم انوالو دی. نو په هغه وجه نه په څنګه چې افغانستان کې او په علاقې کې حالات دي، نو په هغه وجه نه دا میټینګ دا کانفرنس په دې کال نور دې پر نور هم مهم دی.
افغانستان د یو وګد وخت راسي د ترهګری زبل هیواد پاتې شوی، او د خپل گاونډي هیوادونو نه په هیواد کې امنیت او ثبات په غرض سوسو واري د مرستو هیله کړي. د سلور فریق هیوادونو هلې ځلې هم څه نتیجې نه دي رابرسېره کړي، چې پکې افغانستان، چین، امریکا او پاکستان هم شامل وو. پاکستان چې په سیمه کې خپل ډیر اثر لري، هغه شان نه دی توانېدلی چې د افغانستان اولس مشر او د افغانستان د اولس خواهشات سر ته ورسوي. په پاکستان تل دا تورونه لګي چې د طالبانو ځینو ډلو سره خپلې اړیکې لري، او د افغانستان د امن په خبرو کې هغه کردار نه دی بولی چې ترې تمې کېدی. پاکستان تل دا تورونه رد کړي، خو یو څو میاشتې وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډرون حملې کې د وژنې وروسته د افغانستان مشرانو د پاکستان د لوزونو او د مرستو لاس پورته کړو او خپل مخې ترې واړولو. بلخو د پاکستان یو بل گاونډي هیواد هند سره هم اړیکې ډېرې ښکته درجې ته راغلي. د کومې عکس العمل په دې شکل کې رامخته شو چې په غربي نړۍ کې هم د پاکستان په مشکوک کردار خبرې اترې شروع شوې، چې پکې داسې غوښتنې هم وشوې چې پاکستان دې یو ترهګر ریاست په توګه وپیژندل شي. د پاکستان په سویلي آسیا کې سفارتي تعلقات دومره خراب شول چې له وجې د علاقایي تعاون تنظیم د سارک 19مه غونډه چې به د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې کېده وځنډېدله، چې پکې هند، افغانستان، بنگلادیش، بھوٹان او سریلنکا هم د برخه غسو ډډه وکړه. افغانستان، هند او بنگلادیش هم په خپل هوادونو کې پاکستان لخوا په جدا شکل کې د مداخلت غیلې وکړي. خو اوس د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په نوم جوړ کانفرنس په محل داسې تمې سرګندېږي چې پاکستان او هند به هم خپل سفارتي اړیکې یو ځل بیا د شروع کولو هڅه وکړي. خو د هند د خارجه امورو د وزیر ویان وکاس سواروپ د تیرې جمعې پر ورځ دا امکان رد کړی او ویل دوامداری ترهګرۍ په ماحول کې دا خبرې اترې نشي کېدی. هند په دوه اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره نشي منلې چې بل فریق دې ترهګرۍ دوام وساتي. د پاکستان په هند کې هائی کمشنر عبدالباسط وویل پاکستان هند سره دوه اړخیزه خبرو لپاره د هارت آف ایشیا کانفرنس په څنګ کې خبرو ته تیار دی، خو په شرط دې چې دا خبرې به د افغانستان په اړه وي. د افغانستان په سر جوړې دغې غونډې لپاره د خالی پر ورځ د نړۍ د راغلو مشرانو د اعلامیې مهم ټکي هم ټاکلي دي. تمه ده چې هارت آف ایشیا کانفرنس به د افغانستان هغه چیلنجونه په کمولو کې ډېرې مرستې وکړي چې له وجې افغانستان امنیتي چیلنجونو او اقتصادي بدحالۍ سره مخ شوی دی.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، امریکا او روس په دې خبرو کې مصروفه دي چې په شامی ښار حلب کې جنگ ودرولو لپاره سفارتي ډیډ لاک ختم کړي. بل خواته د شام د فوس ترجمان خبري ادارې بی بی سی ته ویلي دي چې مشرقي حلب کې د یاغیانو قبضې لاندې نیم په نیمه علاقه شامی فوس په خپل کنټرول کې اغستې ده. په دې موضوع باندې تفصیل راکړي ماهیش جلیل.
د شام حلب خار یاغیانو کنټرول لاندې شرقي برخې کې نیمې نه زیاتې سیمې باندې د شام حکومتي عسکر کنټرول ترلاسه کړی دی، او د شامی پوځ وینا ده چې یوې اونۍ کې دننه د حلب مکمل کنټرول ترلاسه کولو امکان دی. د حلب کنټرول ترلاسه کولو لپاره حکومتي عسکرو د تیرې میاشتې په نیمایي کې عملیات شروع کړي وو، او د هغې وروسته راهاسې په زرګونو عامو خلکو هلته نکړې کړي دي، او نږدې دوه نیم لکه خلک په خار کې اوس هم ګیر دي. بیګا شپې د شام حکومتي عسکرو د اتحادي پوس په مرستو د حلب یوې بلې ضلع طارق الباب کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره تنظیم سیرین ابزرویټری تر مخه حکومتي عسکر اوس د حلب شرقي برخو 80% کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره مشر سټیفن اوبراین وینا ده چې د خار محاصرې وروسته یره ده چې دا چیرته یو غټ قبر جوړ نشي، ځکه چې شرقي حلب کې حالات ډېر زیات خراب دي، او په هسپتالونو کې عملیات د بیهوشۍ ډاکټر بغیر ترسره کیږي. د ښاغلي اوبراین وینا ده چې د یاغینو کنټرول لاندې سیمو کې خلکو سره خوراک نشته. دین وړاندې د شام صدر بشار الاسد اتحادي روس د انساني همدردۍ په بنیاد عامو خلکو ته د ښار نه وتو لپاره سلورو لارو پرانستو په لړ کې خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې وه. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د حلب گیر چاپیره د چاودنو او بمباری غږونه مسلسل را روان دي، او د شامی پوځ جنگي جازونه شرقي سیمو ډخته روان دي. حکومتي عسكر او اتحادي پزما کې هم پیش قدمی کوي. د ملګرو ملتونو تر مخه د روانې اونۍ په سر کې د حلب خار یاغي کنټرول لاندې برخې دریو کې یوې برخې کنټرول ترلاسه کول وروسته راهاسې نږدې یو دیرش نیم زره عامو وګړو هلته نه کډې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره سلاکار جین لایرک وای چې خلک د شرقي حلب له تختیدو په وخت یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي، او په ځینو کیسونو کې ژوند هم خطر سره مخ شوي.
We have reports that some men and boys have been detained when crossing into government controlled areas and some internal displaced.
موږ د داسې رپورټونو ترلاسه شوې دي چې د حکومتي کنټرول لاندې سیمو ته د راتلو په وخت ځنې سړي او هلکان گرفتار کړي شوي دي، او ځنې بې کوره شوي خلکو ویلي دي چې د شام حکومتي کنټرول لاندې سیمو ته تلو په وخت د دوی دستاویزات ترینه په زور اخیستل شوي دي. ځنې خلکو باندې ډزې هم شوې دي چې په نتیجه کې مرګ جوبله هم مخې ته راغلې ده.
په داسې مهال چې د شرقي حلب نه د خلکو د تختیدو سلسله جاری ده، د ښار حکومتي کنټرول لاندې غربي برخې کې د آبادۍ د زیاتوالي مسله را پیدا شوې ده. د ملګري ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی یونیت سیار لپاره ویاند ایڈرین ایڈورز وینا ده چې په سیمه کې د ژمي موسم راغلی دی، او په دومره غټ شمیر کې بې وسه خلکو ته پناه ځایونه ورکول تر ټولو غټه مسله ده. د حلب یاغي کنټرول لاندې شرقي برخې محاصرې ته 15 میاشتې شوې دي، او د شام صدر بشار الاسد حکومت د تیر جولای میاشتې راهاسې ښار ته د بشري مرستو رسولو اجازه نه ده ورکړې، او نه یې هم ملګرو ملتونو ته اجازه ورکړې چې د ښار نه سونو پشمیر کې ژوبل او ناروغ خلکو ته د وتو اجازه ورکړي، څوک چې فوري طبي امداد ته اړتیا لري.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ډیوه ریډیو دغه خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د ډیوه ریډیو په ویب سټ باندې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. د دې نه علاوه فیسبوک او ټویټر باندې هم د ډیوه ریډیو پانی تاسو لایک کولی شئ. فیسبوک پته ده voadiva، ټویټر آی ډی ده @voadiva. راځو د خبرونه اړخ ته او تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د امریکا د نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او د تایوان صدر سای اینګ وین چې ترمنځ چې په ټلیفون باندې کمې خبرې اترې شوې دي، نو په دې باندې چین ډېر زیات خفګان ښودلی دی. که څه هم چین وایي چې د 12 منټو د دې خبرو د لاسه د چین او امریکا په تعلقاتو باندې څه اثر نشي پرېوتی، خو بیا هم څېړنکاران وایي چې چین به ضرور په دې نظر ساتي چې ډونلډ ټرمپ د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس هم تایوان سره خبرې اترې کوي او کنه. تفصیلی رپورټ بیا ورو د بختور شانه.
چین ویلی دی د امریکې د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او د تایوان د صدر ترمنځ په ټلیفوني خبرو اترو به امریکې ته رسمي اعتراض درج کوي. د چین خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي په دې لړ کې امریکې ته د خفګان اشاره ورکړې دي او دا خبره د ټولو ته پډاګوي چې د نړۍ په مخ صرف یو چین دی او تایوان د چین یو نه بېلیدونکې برخه ده. په کال 1901 کم اتیایم کې د امریکې د هغه وخت صدر جیمی کارټر د تایوان سره هر قسمه سفارتي اړیکې ختم کړې وې. ولې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د تایوان صدر تای اینګ وین ته په ټلیفون کولو د امریکې د سلور لسیزو راهیسې روانه تګلاره یو څه بدله کړې ده؟ د چین خارجه وزیر وانګ ای ویلي دي د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د تایوان صدر سره د ټلیفون خبرې اترې به نه خو د بیجنګ او واشنگتن ترمنځ په تعلقاتو ساسر واچي او نه به ورته کوم نقصان ورسی. د چین خارجه وزارت د خبرې اترې د تایوان لخوا د چین سره یو غوته بللې ده. چین په تایوان د خپل برخې داوه لري او د بیجنګ سره دغه جزیره نما سیمه رایو کولو کې د فوزی استعمال نه هم مخ نه اړوي. د امریکې په منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د تایوان د صدر سره په ټلیفوني خبرو اترو په امریکا کې هم تاوده باسونه راپارېدلې دي. ولی نوموړي ټرمپ خپلو ناقدینو ته په ټویټر پیغام کې ویلي د تایوان صدر تای اینګ هغه ته ټلیفون کړی او ورته په انتخاباتو کې په ګټه مبارکي ویلې وه. وروسته په یو بل ټویټ پیغام کې نوموړي ټرمپ ویلي د مزې خبره خدا ده چې امریکا په تایوان د ارباو ډالرو وسله خرڅوي، خو زه به د تایوان لخوا مبارکي هم نه اخلم. دا په تیرو څلورو لسیزو کې د امریکې د صدر لخوا د تایوان سره لومړی خبرې اترې دي. امریکې کال 1901 کم اتیایم کې د تایوان سره ټول سفارتي حل ځلې ختمې کړې دي. د تایوان د صدر د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان وای دواړو مشرانو په ایشیا کې پر روانو حالاتو خبرې اترې کړې او د تایوان او امریکې پر راتلونکو تعلقاتو یې هم رڼا اچولې. صدر تای اینګ هیله څرګنده کړې ده امریکا به ورسره همکارۍ له وده ورکوي او دواړخیزه تعلقات به ورسره مضبوطوي. هر څه که د دغه خبرو اترو نه وړاندې وایټ هاوس نو خبر کړی شوی، خو د صدر اوباما د ملي امنیت ترجمان نیټ پرایس ویلي منګه د چین سره په خپله زړه تګلاره کلک ولاړ یو او زمونږ بنیادي مقاصد په دواړخیزه امن او ثبات قائم دي. څېړونکي وایي د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ او میرمن تای اینګ ترمنځ د ټلیفون خبرې د امریکې د اوږدمهاله دریز بدلېدو علامې دي او کېدای شي چې په ایشیا کې د امریکې لپاره د لوبې بدلون یا گیم چینجر هم ثابت شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د اکران اوریدونکو، په پاکستان کې د توهین رسالت قانون یا د پیغمبر یا د مذهب د سپکاوي چې کوم قانون دی، نو هغه په هغې باندې بحث تر ډېرې مودې نه روان دی، او چې کومو خلکو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګي، نو رپورټونه وایي چې هغه د مقدمې نه بغیر یا خو د خلکو د لاسه ووجلی شي یا د خلکو د لاسه د انتهایي تشدد سره مخ کیږي. د پاکستان د انساني حقوقو د پاره د سېنات قائمه کمیټه تیر ورځ یو غونډه کړې وه، او په غونډه کې دا فیصله کړې ده چې د توهین رسالت چې کوم قانون دی هغه به په هغه باندې به بحث جاری ساتي. د سېنات د 1992 د رپورت د لاندې په کم کې چې په دې قانون کې د ځینی بدلونونو غوښتنه شوې وه. تفصیل د دې قانون په حواله سره او د قائمه کمیټې د فیصلې په حواله سره راکئ پیر ولایت شاه.
پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال مخه نیولو غوښتنه د ډېر وخت راهسې کیږي، او اوس د سېنات د بشري حقوقو قائمه کمیټې په دې معامله هم د دغیا د کمیټې 25 کال زوړ رپورټ نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. قائمه کمیټې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سېنېټر فرهاد الله بابر په تجویز باندې دغیا د کمیټې ته کال 1992 کې وړاندې کړل شوې سفارشاتو نه رهنمایي غستلو فیصله کړې ده. په دغه رپورټ کې د مذهب د سپکاوي او نوي او جامع تعریف ټاکلو سفارش شوی، او پکې دا پښتنه هم روچته شوی و چې مذهب سپکاوی باندې تورن تنانو ته به د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم او خلیفګانو په دور کې سزاګانې ورکول کېدلې، او دا چې په نور اسلامي هیوادونو کې په دغه یاد جرم باندې سزاګانې ورکول کېږي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې سېنېټر بابر د مذهب د سپکاوي قانون تنقیدي جاج اغستلو او د دې د اصلاح کولو ټینګار کړی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کمیټې مشر سېنېټر نسرین جلیل وایي چې د دوی مقصد دغه قانون کې څه قسمه بدلون نه، بلکې د دې د غلط کارولو مخه نیول دي.
دشمنیاں نکالنے کے لیے بھی بلازمی کا الزام لگا کے اور سزائیں دلوا دیتے ہیں لوگوں کو اور ان کو مل جاتی ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں پروسیجرل چینجز لانے کی ضرورت ہے. ہم بلازمی لا کو نہیں چھیڑنے جیسا ابھی ہے.
دا وای چې کمیټه د مذهب د سپکاوي قانون د نفاس په طریقې کار کې بدلون راوستلو په اړه په سفارشاتو کار کوي، ځکه چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې څنګه دا قانون د شخصي ګټو د اقلیتونو د زورولو لپاره کارول کیږي. سرګند دی وی چې د مذهب د سپکاوي قانون د غلط کارولو واقعیات په ټول پاکستان او بیا تر ټولو زیات پنجاب ایالت کې رامنځته کیږي، او د پنجاب په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د کمشمیر خلکو په خوانی وزیر شهباز بټی دغه قانون ته بیا کتنې د مطالبې په سر وجلی شوې دي. د پاکستان ستره محکمه هم د دې قانون د غلط استعمال پخلی کوي، او سپریم کورټ حکومت ته د قانون کې د اصلاح کولو د هدایت ترڅنګ دا هم په ګوته کړی چې د قانون بیا کتنې مطالبې ته د مذهب سپکاوی نشی ویل کېدلی. خو د سېنات د بشري حقوقو کمیټې مشر سېنېټر نسرین جلیل وایي چې د قانون د نفاس په طریقې کار کې څه قسمه بدلون راوستل ساسانه خبره نه ده،
لیکن اس پہ بہت زیادہ ریزسٹنس مختلف جگہوں سے آتی ہے، کیونکہ کچھ سرکل جو ہیں جو کہ ریلیجس پارٹیز ہیں کا یہ خیال ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی لانا جو ہے وہ شاید وہ غلط ہوگا، اسلام کے خلاف ہوگا.
دا وای چې مذهبي سیاسي ګوندونه د قانون ته بیا کتنې او د اصلاح کولو کوششونو باندې هم راپاریږي، او دا چې تیر ورځ د دوی د کمیټې د غونډې په محل د جمعیت علما اسلام فیډل سېنېټر مفتي عبدالستار دغه رویه خپل کړې وه. واضح دی وی چې مفتي عبدالستار د کمیټې واحد غړی دی چا چې د مذهب سپکاوي قانون په طریقې کار کې بدلون راوستو په غرض څه قسمه سفارشاتو ښکاره مخالفت کړی دی. پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د پخوانی فوزی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې نافذ شوی و، چې تر مخه د جرم باندې تورن مجرمانو لپاره د مرګ او د عمر قید سزاګانې ټاکلې شوې دي. که څه هم لا تر اوسه پورې د دې قانون د لاندې د یو عدالت لخوا اورول شوې د تیزندې سزا نه ده عملي کړې شوې، خو مهمه خبره دا ده چې په دغه جرم باندې تورن د شپېتو نه زیات ملزمان د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه وجلي شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
بلندیکو وسیبه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر خایي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری اوسوس د افغانستان په باب لښوی یوې غونډې تخپل تقریر کې ویلي دي چې 15 کاله وړاندې د امریکې په مشرۍ کې افغانستان ته د ورغلو فوزونو د لاسه د طالبانو د حکومت د ړنګېدو وروسته افغانستان کې ډیر بدلون راغلی دی. د زیاته کا چې د کال 2001 نه پس افغانستان کې د زوجات پیدا کېدو په وخت د خزو مرګونه 15% کم شوی دی. د خلکو اوسط عمر 2.5 کالونه 2.5 ته رسیدلې ده او د دارو درملو بنیادی اسانو ته د عامو خلکو رسایی 9% نه 8.5% ته اوچته شوې ده. دین علاوه په کال 2001 کې افغانستان کې 1 ټلویزیون سټیشنو او هغه هم سرکاری وو، خو نن پکې 15 ټلویزیون سټیشنونه کار کوي. په افغانستان کې موبایل ټلیفون د سره وو نه، نن پکې 1.8 کروڑ موبایل ټلیفونونه خلکو سره شته دي چې 90% افغانان په بهر دنیا سره خبرې کوي. خو د دې ټولو اسانو باوجود افغان حکومت او افغان اولس نن هم خپل زور دشمن سره مخامخ دی. خاغلی جانکیری اوی چې نن ورځ طالبان بیا د افغان حکومت د استقامت ازمیښتنې ته راپورته شوي دي، خو افغان فوجونه ورسره خپه نره انختی دي. خاغلی کیری زیاته کا چې د دې لانجې د غسولو ایکی یو لار ده او هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د سیاسي روغې راوستو ده. صرف د امنیت په ذریعه و افغانستان کې په ښه محکمتیا راشي چې په نتیجه کې به کل هم خارجي فوجونه افغانستان نه خپلې کډې پورته کړي. نړیوال ګوند په دې خبره ښه پوره پوهې دی چې افغانستان کې دا وخت کوم سیز په دو لګېدلی دی. همدغه سبب دی چې د امریکې په شمول او یو ملکونو د کال 2000 پورې افغانستان له د 45 کروڑ ډالرو د امداد ورکولو لوس کړی دی. د افغانستان صدر ښاغلی اشرف غنی ویلي دي چې دا امداد به نه یوازې طالبانو لا د ماتې ورکولو په جنگ کې د افغان حکومت لاس خپي مضبوطي کړي، ولې د افغانستان اقتصاد به پی هم خیرازه شي، د بډو رشوتونو به نوغې وځي او د بشري حقونو د حالت په ښه کولو کې به لاس امداد وکړي. خاغلی جانکیری د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا لوس کوي چې افغانستان سره به اهم ملګرتیا جوړوي او کانګرس ته به وایي چې افغانستان له اولسي امداد د کال 2000 پورې په موجوده کچه ضرور جاری وساتي. دا زمونږ له طرفه د مالی امداد لوز دی او مونږ امید کوو چې افغانستان سره به تر هغې پورې لاسګیرنه کوو چې تر څو پورې په خپلو خپو ولاړ نه وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20239 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار وکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
یا 001-800-999-0.